مینی ورکو
دا دو څلويخ کسان ولسی خلک ول چې دلته
ولسی خلک دي ټول دي تیری دي وڅخ دي ټندانو په نامو خلک دي چې و منطقه دي وڅخ په نامو دا یو دي ټندانو په نامو دا دا غټي کری دي هم دي دوه دوالو کسانو کلیوالو هغه غریبانی اوس په کور کې نه ول هغه بس ما نه پرېږي دي تل دوی سره په تماس کې
دای روزلی و ماین
پاکی کې روزلی و بله بله ماین پاکی کې و روزلی و میاستي ټریننګ ورک دا مخکینیم روزل سیو کسان خو بیا یې وروزل او له هغې وروسته یې چې ورته ویلې تاسې موږ ته ضمانت چې رانه کوي په دې منطقه کې موږ کار نه کوو
د دوی تنخواه څومره وه در یو کس تنخواه
دوی تنخواه خو 360 خواشه راتلله خو دا معلومه نه وه کله به ورته ویلې څومره په فیصدي کې هلته کټ کوو چې بیا هم درته جمع کوو نو هغه بیا دې دوی کار وو خو 360 روپۍ دې دوی تنخواه وه
ډالر ښه میاشتنۍ تنخواه یې وه
میاشتنۍ تنخواه او دا مین پالونه به ورکول دا وه غرو کې مینونه پې کاته خو هغه منطقه هم خورې دا د عمومي د پکتیا او د کابل په لوی لین باندې په 200 مترۍ په 300 مترۍ کې دا غرونه دي د تېرې یو کوتل ده په دغه کې کار کوو اوس هم دغسې مشکل یې را سره جوړ کړي
اوس په هغې سیمه کې مینونه شته
شته که نه دوی دا مینه پاکي چې کومه منطقه سروې کړې ده همدغه د مینو ډکه پاتې ده نو په دغه خاطر باندې دوی موږ ته اوس دا مشکل نیولي دي چې دلته تاسې موږ سره داسې همکاري وکړئ ضمانت راکړئ دلته مخالفین جهاتي کېدی شي موږ موټر څوک وتښتي کېدی شي موږ څوک بوځي نو موږ خو د دې ضمانت نشو ورک په ټول افغانستان کې د مین پاکي ضمانت نه
دا یوازې یوه موسسه وه یوازې MDC وه
همدغه MBC موسسه ده هو نورې کېدی شي بیا راشي خو اوس خو موږ دا کار هم له دې سره کړی دا مشکل هم نو دوی سره ده
او که دا موسسه بیرته رانشي نو د ماینونو له پلوه به څه خطر د دې سیمو اوسیدونکو ته
پېښېږي بیا به موږ هغو ساحو ته نه د هغوچي بوټیو دپاره ځي نو موږ هلته للمۍ کرونده کوی سو دا کومه ساحه چې دي موږ ده په دې باندې لویه یوه لیسه ده مکتب ده د پکتیا اولین مکتب یادېږي چې خواته چې د لو د دې خواته د پکتیا سیمه ده
تاسو غوښتنه څه ده څه غواړئ
غوښتنه خورې دا ده چې بېرته د پرسونل په کار ولګوي او هغه څه ضمانت په ټولو ولایتو کې په دا 300 ولایتو کې د مین پاکي ضمانتونه نشته نو هغه ضمانتونه باید له موږ نه ونه غواړي که څه ورته پېښېدي خپل کار ده
تاسو پوهیږئ چې زموږ دغه خپرونه د شکایت کوونکي او مسؤولو کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ جوړیږي خو له دې امله چې حاجي محمد جان د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی نو موږ د دوی د ستونزې په اړه په کابل کې د MDC د ماین پاکولو د موسسې له عملیاتي مسؤول شاولي ایوبي سره مرکه کړې ده د سیمې له خلکو تاسو ضمانت غوښتی دی او دوی وایي موږ دا ضمانت نه لرو او تاسو دا پروژه اوس پرېښه ده دا مسله څنګه ده تاسو معلومات څه دي
دغه پروژه یو کال مخکې تقریبا 2 کاله پروژه وه چې یو ډونر هغه ته فن ورکول پیسې ورکول د دې کار شروع شو او تقریبا دغه کسان چې دوی وایي چې 200 کسان ته موږ ټریننګ ورکوي دا بالکل صحیح خبره ده دغه 200 کسان چې ټریننګ ختم شو دوی تقریبا 2 کاله متواتر ستاندان ته کار وکړ نو اصول هم د ماین پاکي اصول دا ده چې کوم ساعت چې حق اولیت د ماین پاکي ولري نو هغه ته ډونران هم علاقه ښیي او هغه پروژې چې ډونران متواتر خپل کومکونو ته دوام ورکوي موږ کولی شو چې دغه داسې پروژې ته دوام ورکوو نو زموږ د معلوماتو په اساس د تندان اکثره ساعت چې حق اولیت صاحب وو او هغه ضرورت درلود چې عاجل پاکاري شي همدغه 240 کسان استخدام شوي وو او دوی په خپله کار وکالته دغه ساعې دوی ختم کړې او په عین زمان کله چې دغه ځای ختم شو دغه قابلیت ځای چې دا ختم شو کوم ډونر چې دغه پروژې ته پیسې ورکول لا غوښتل پیسې ته متوقف ک نو په انځر دلایل وو نو دغه کسان اصولا موږ چې کله پروژې ختميږي دغه ترنشو کسان به ته دوی خپل کلی ته لیږي یعنی د دوی ساحه کې به ګرځید کې دا مانګي دفتر د منځ پاکي دا مانګي دفتر دا نو دوی کولای شي ان تخلا ارایز ورکي
ګوره ایوبی صاحب وبخې دغه حاجی محمد جان چې د دې خلکو استازي دی د دې سیمه استازي دی د خوای چې تاسو یې دوی نه د څه یو ضمانت غوښته دي چې وسلوال کسان تاسو کارکونکي په هغه سیمه کې د څه اوډو کې چاغوي وتښتې یا کوم بل تهدید هغوی ته ورپیخ کې نو د خلک د ضمانتو کې چې تاسو کارکونکو ته به دا ګواښ نه وي آیا دا مسله رښتیا ده
دا مسله خو معمولا هم د کار پروژه کې کله چې موږ یو ساعت کار کوو عرب منطقه خلک سره مونږ غږیږو خصوصا مشران سره ملکانو سره سپنګیرو سره روز دلته زمون کار کوو راځو او خپل ټیمونه تخنیکی پرسونل لیږو تخنیکی سامانات لیږو تاسو له امنیتي لحاظ ته ضمانت وکړئ چې څوک دې متضرر نشي زمونږ سامانات تخنیکی سامانات وسایط نخلیه دا شیان چې هغه متضرر نشي کله چې پروژه مخکې د مخکې نه شروع کیږي او موږ د پروژې پروپوزلونه ورکوو حتی هغه مرحله کې را خلک سره غږیږي او د دوی نه ضمانت اخلي دا ضمانت په دې مفهوم ده چې موږ معمولا د دوی پرسونل چې استعمالوو دا هغه د منطقې نه وي دغه دوه څلور کسان چې دوی وایي ټول د هغه د تنبان کلي نه وو مکمل د دوی پرسونل وو فقط صرف موږ قمندانان لیږلي وو چې دوی راهنمایي کړي چې څنګه په څه شکل دوی مینپاکي کړي نو ضمانت چې اخلو د دې اخلو چې دا کسان متضرر نه شي د دې په خاطر چې دا خلک منطقه کې موجود دي او دوی خپل کوم شخصي روابط لري دا هغه په اساس
خوب اخي هغه خلک چې خپل امنیت مثلا نشي ساتلی او امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري دا هغوی څنګه کولی شي چې دې په مقابل کې ضمانت وکړي او د دې تر څنګ ولې امنیتي ځواکونه تاسو دغه امنیت نه خوندي کوي یا امنیت هم نه ساتي
دا خو یو عمده مشکل د مملکت په سطحه دي نو زمونږ د کار کوم اصول او پروسیجر څه دي هغه منطقه کې مونږ کار کوو چې امنیت دي هغه منطقه کې مونږ کار کوو چې دا هغه منطقه خلک زمونږ د تخنیکی پرسونل او سامان تخنیکی سامانات ضمانت کوي چې مونږ غرور هر شی چې تاسو دلته کار شروع کوي مونږ هر لحاظ نه ضمانت کوو چې د امنیت له لحاظ تاسو څوک تاوان نه رسوي دغه معمولا مونږ ورته محلي ټیمونه وایي عمده تا هغه ساعتو کې دغه ټیمونه مونږ ایجادوو چې امنیت وي مشکلات امنیتي مشکلات وي کله چې خلک خپل رایز د ماینونه راوړي یا مشکلات راوړي بیا مونږ یو تفاهم ورسره کوو چې ورور که تاسو دغه امنیتي مسایل ضمانت کوي مونږ کولی شو چې تاسو سره همکاري وکړو او ټیمونه تخ
یعنی د پروژې په سر کې تاسو یې دوی نه داسې ضمانت غوښتی او وروسته تر دې چې دا دوه څلوېښت کسان وروزل شوه
دا د پروژې په سر کې دا ضمانت اخیستل شوی وو خلک ضمانت ورکړی وو اگر چې دوی ضمانت هم ورکړی وو خو د پروژې د همدغه دوه کال د پروژې په جریان کې څه امنیتي مسایل پیښ شو او په هر حال بیا دوی دغه سپین ږیري په وفاتات دغه امنیتي مشکلات حل شو
څه به دغه مشکلات
طالبانو مداخله وکړه کوم مصالح خلک چې منطقه کې موجود وو دوه ځل راغلل دوی کار ارتباط مزاحمت کول او نه پرېښودل بیا موږ دغه سپین ږیرو سره کېناستو دوی خپل مشران ولېږل او دوی په تفاهم ورسېدل هغوی سره هغوی ته قناعت ورکړل
ایوبي صاحب اوس د دغه دوه څلوېښت کسانو دار یو معاش فکر کوم د حاجي محمد جان وایي چې درې سوه شپېته ډالر او دار یو کس یې نو دا خو په ولایتونو کې اطرافونو کې هغه کسان ته چې اوزګار دي کار نه لري دا ډېرې پیسې دي نو اوس تاسو داسې تصمیم لرئ چې دا د دوی تنخواګانې ورکوي
د دوی تنخواګان سره پاتې نه وي مکمل څه چې حقوق د دوی وو هغه اجرا شوي دي مکمل اسناد دلته پراته دي معمولا کله چې پروژه ختمېږي
د همدې دوه څلوېښتو کسانو
مکمل لار میاشت و مکمل منظم طور د دوی
نه د دوی د یوې میاشتې د حاجي محمد جان وایي چې د یوې میاشتې تنخواه یې پاتې
د کوم میاشتې د دوی یادول
او د همدې وروستۍ میاشتې چې پروژه ختمه شوې وروسته تر هغې
پروژه م تاسو ویل تقریبا یو کال مخکې ده پروژه تکمیل شوې ده
هماغه وروستۍ میاشتې
د یو وایي چې محمد جان که مشکل وي
نه دوی د خلکو استازی دی دا د خلکو استازی دی د خپل تنخواه یې تاسو نه اخلي وایي دا دوه څلوېښت کسه په دې سیمه کې چې دي د دوی هغه د وروستۍ میاشتې تنخواه یې تاسو سره پاتې ده دوی بالاخره چېرته مراجعه وکړي
دا زموږ دفتر دوی ته معلوم ده زموږ مرکزي دفتر کابل کې ده معمولا دوی زموږ قمندانان وو معاونین بکین وو ټول بلد دي زموږ دفتر کې زموږ کسان
یعنی مراجعه او کتاب ته څه وخت
سل مراجعه او کی کته دوی مشکل
ژمنه کوي چې تاسو به کده غتن خپاتی دوی ته ورکوي
دا سل لال خو فکر کوم چې پاتې دي کدی بیا هم څه مشکل لري او دا کوي چې موږ ماشون نه پاتې دي په خدمت کې خپل نماینده یا استاد ویلي کې دلته ان شاء الله هغه مشکل
لري ایوبي صاحب یو بل مشکل مو بخي چې تاسو خبره مقطع کړه دوی وایي چې په دې سیمه کې په دې کوتل کې وایي اوس هم ماینونه شته او هلته ماینونه دي د ماینونو خطر دی تاسو بیا هم داسې کوم پروګرام نه لرئ چې هغه سیمه له ماینونو پاکه کړئ
په ګردیز دفتر کې موږ هلته د دغه امانګي دفتر نه ډېر غټ دفتر لري د دوی وظایف همدا دي چې د خلکو عرایض یا مشکلات چې د ماین په ارتباط
یعنی تاسو د ماین پاکي د خلکو په غوښتنه کوئ خپل داسې کومه سروې نه لرئ چې د سیمو نه سروې
سروې موږ لرو هغه سروې چون تقریبا شپږ کاله یا اوه کاله مخکې دوه درې څرویګان شوي دي. عمدتاً مونږ چې اتکا کوو د خلکو په عرایضو اتکا کوو، او کله چې د کال په شروع کې مونږ پلانونه جوړوو د ساحات او د حاجي عبدالمحمد نام زما تقاضا دا ده که څه مشکل هلته پاتې وي منظم هغوی دي د دغه پروسیجر په ارتباط ډېر ښه معلومات لري، خپل عرایض تکمیل کړي او مونږ ته ورسي انشاءالله.
کور ودان ایوبی صاحب ژوندی اوسئ؟ تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت سره په دغه پروګرام کې چې د ازل اسد الله لودین جوړ کړي، د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال میلمه ده. په دې هله چې پروګرام تر پایه ووري.
زاخیلوال صاحب، په دې ورسته کې د مالی وزارت ځینو چارواکو ویل چې ځینو بهرنۍ هیوادونو افغانستان سره مرستې کمې کړې دي، په دې برخه کې معلومات څه دي؟
مرستې کمې شوې نه دي، مرستې کم تعهد چې شوې تعهد په ځای ولاړ دي، مګر پرداختې په هغه شکل باندې چې موږ یې توقع لرو ده په هغې کې تاخیر راغلی دی، او هغه طبعا انتخاباتو پورې د دوی دا تصامیم تړلي دي. نو هماغه دی چې تر اوسه پورې د روان مالي کال کې چې کوم پرداخت دوی د طرفه صورت نیولی دی هغه نسبت ټولو تیرو کلونو په پرتله باندې کم تر دی.
تاسو وایئ چې ژمنې په خپل ځای پاتې فقط د پیسو ورکړه ده له ستونزو سره مخامخ شوې؟
بله.
نو فکر نه کوئ چې دا خپل یو نوړه پیغام رسوي خلکو ته؟ چې ژمنې خو یو مسله ده،
خو پیغام له زموږ توقع ده چې په ژمنو به په نهایت کې وفا کوي، په شروع د کال کې ورنه کې په اخر د کال کې، کدي کال کې ورنه کې په بل کال کې ورنه کې. یعنی په دغه برخه کې مونږه خراب خبر نه لرو، مګر خپل یو دیو طرفه تاخیر د مرستکونکو طرفه شي، د بل طرفه انتخاباتو ناوړه اغیز په اقتصاد باندې کړی، زموږ په اوایدو کړی تبن و د احتمال فشار لاندې راوړي.
کومه هیوادونه تر ډیره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی؟ ژمنې کړي دي خو هم عمرن پیسې نه دي ورکړي په دې کال کې.
ژمنو مرته ویل چې ژمنو کې کوم تغییر نه راغلی. پرداخت الاسه یا په ټولو غربي هیوادونو باندې دغه په پرداخت باندې البته په دې پرداخت کې تاخیر راغلی.
کولای شئ نمونه واخلئ کوم هیوادونه پرداخت نه دی کړی؟
ټول غربي مرسته کوونکي هیوادونه. نو بیا نو
په دوه کې رستر دي امریکا ته او امریکا تر ډیره ژمنې کړې افغانستان سره.
امریکا په راستو کوم کومه کېده نو قطر سب طبعا وخت کې چې مونږ ټول غربي هیوادونه وایو بیا په راست کې امریکا راځي.
جناب زاخیلوال صاحب، تاسو د انتخاباتو د موضوع اوږدېدو ته اشاره وکړه، نور څه عوامل دي چې ممکن د هغې له مخې نه امریکا یا نور مرسته کوونکي هیوادونه عملا مرستې ورکړي افغانستان ته؟
یو خپله امنیتي تړون نه امضا ده، و طبعا د امنیتي تړون نه امضا باندې دوی خوښ نه دي، او دوی فشار راوړي په حکومت باندې، راوړي په ولسمشر باندې راوړي چې د نه پرداخت طبعا د پیسو یو د فشارونه دی. نو هغه یو دلیل کېدی شي.
بله. اوس چې انتخابات هم د دوار کندان ترمنځ سیاسي جوړجاړي باندې سلا مشوره وشه، او ممکن امنیتي سند هم راتلونکي حکومت امضا کړي، څومره توقع دي چې راتلونکي حکومت سره بیرته دغه مرستې راضیات شي؟
زه هیڅ شک نه لرم چې وخت کې چې څومره زر د موضوع د انتخاباتو چې ډېره کشاله دار شو، ډېره اوږده شوه، څومره زر چې دا حل شي عمره زر به مونږ بیرته نه تنها چې د مرستو لړۍ به بیرته غښتلی شي، بلکې خپل اقتصاد به غښتلی شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډیر نامطمئن وضعیت کې دی. مونږ انتخابات ډیر قیمتي تمام شو، مونږ انتخابات په اقتصاد باندې ډیر ناوړه اغیزه درلوده. نو زما امیدواري دا ده چې زر تر زر دغه خبره ټوله شي، او هغه د نامطمئنتیا وضعیت چې کوم دی هغې ته د پایټکې کېښودل شي، او اقتصادي فعالیتونه شروع شي. مونږ ته د مرستو څخه هم ډېره چیسې چې مهم دی هغه زمونږ د خپل اقتصاد خوځښت دی. زمونږ د خپل اقتصاد خوځښت دی چې ډېر زیات متاثره شوی دی، چې هغه ډیر زیات فشار راوړي نسبت حتی د ورستو د نورو مسایلو.
اوس ټاکل شوی چې د اگست میاشتې په وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی خپل ځایناستي ته واک انتقال کړي، که چیرې بیا هم خدای مکړه ځینې ستونزې رامنځته کېږي، بیا هم د انتخاباتو پروسه ځنډېږي، بیا به هغې سوي په اقتصادي
بهیر باندې هغې به ډېر ښه نه اوسي. همدا اوس هم کوم تاخیر چې درلودی دا کوم جنجال چې را ولاړ شوی د دې تاثیر ډېر منفي و. د اول راوند البته انتخاباتو په عموم کې منفي اغېز درلوده، مګر دوم راوند انتخاباتو تاثیرات ډېر جدي و، ډېر ناخوشګوار و.
ظاهروال ستا سویل چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او دغه مهال د امنیتي سند نه لاسلیک کېدل له امریکا سره د دې باعث شوي چې غربي هیوادونه پرداخت کم کړي، ژمنې کړې ما پرداخت نه دی کړی، څه بدیل لارې چارې شته چې افغان حکومت په نظر کې نیولې یا تاسو کار پرې کړی تر څو دغه د بودیجې کسر راکم شي؟
چې د متولویتونو ګورئ بودیجه څه شی دی؟ بودیجه د امکاناتو او د مصارفاتو ترمنځ یو انډول دی. صحیح ده، دا په شروع د کال کې مونږ تخمین دی د خپل امکاناتو خپل عوایدو لرو او په څنګه د دې کې مصارفاتو یو 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 پیشنهادونه لرو په استرا دغه بودیجه ده. نو کله چې زمونږ عواید متاثره کیږي کمیږي بیا څه شی کوو؟ مونږ غنډول باندې بیا تجدید نظر کوو، مصارفات راکموو. هغه مصارفات چې مونږ ته په اول قدم کې مهم دي هغه ساتو، هغه چې بیا په دویم قدم و دریم قدم و څلورم قدم کې دي هغه بیا یې تاخیر ساتو یا یې لرې کوو. مونږ ته څه چې مهم دی؟ مونږ ته ماشونه مهم دي، مونږ ته د حکومت د عرابې چلېدل مهم دي، مونږ ته د ځینو ډېرو مهمو اساسي پروژو چې د هغې نه چاره نه لرو د هغې تطبیق مهم دی چې الحمدلله هغه کار مو کړی دی.
په دې وروستیو کې د مالیې وزارت ځینو چارواکو وویل چې پراختیایي بودیجه کې شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ کسر راغلی دی د تېر کال په پرتله باندې، د دغه کسر اغېزې په دې لنډ وخت کې څه احساس شوي دي؟
اغېزې خو طبعا مونږ پروژې چې نوې پروژې چې اختیاري بودیجه کې دي، البته په دغه د اختیاري کې کارونه روان دي، په اختیاري بودیجه کې مونږ اوس په تاخیر اچولي. مونږ نوې پروژې نه شروع کوو، نوې مکتب نه شروع کوو، نوې شفاخانه نه شروع کوو، نوې سرک نه شروع کوو، ځکه چې د پیسو کمبود لرو او هغه چې منظور شوی دی هغې ته مویل دي چې تاسې انتظار وباس. تاثیرات یې په هماغه منطقه کې کتل، کله چې یو سرک په تاخیر جوړیږي نو خلک متاثره کېږي. په عین وخت کې دا خپله هم اقتصادي فعالیتونه دي، د سرک په جوړېدو سره مثلا خلک استخدامیږي، پیسې د خلکو جیب ته اچول کېږي، اقتصاد ته ګټه رسیږي، عامو خلکو ته ګټه رسیږي. نو کله چې پروژې تطبیق نه شي هغه ځینې ګټې چې ځینو خلکو ته رسیږي هغه نه رسیږي. دا ټول خپل تاثیرات لري. مګر ما ته بیا وویل چې هر وضعیت دپاره چې اوس یو څه مشکل وضعیت کې مونږ یو، مونږ باید تدابیر ولرو چې خوشبختانه هغه تدابیر لرو.
کولی شئ تشریح کړئ څه تدابیر تاسو نیولي؟
تدابیر زمونږ همدا دي چې د یو طرفه د مصارفات د کنټرول چې د عوایدو طرف زمونږ کمښت راشي، مصارفات طرفه به مونږ کمواله راولو.
کورنۍ عوایدو په زیاتېدو باندې څه کار شوی دی او له بهرنیو هیوادونو سره تاسو اړیکه نیولې تر څو بیرته د دوی مرستې ورکړي افغانستان ته؟
کورنۍ عواید ما تویل کورنۍ عواید وخت کې چې اقتصاد بیرون تاسو پوښتنه وکړي، که د دوکاندار نه پوښتنه وکړي هم سر ټکوي. دا ټول بزنسونه دي چې زموږ په عوایدو تاثیر لري. که لږ پورته تاجر نه تاسو پوښتنه وکړي، که د فابریکې څخه نه پوښتنه وکړي، یعنی په هر لیول کې چې تاسو د یو کاروباری څخه پوښتنه وکړي درته به ووایي چې کاروبار مو ښه نه دی. عمده دلیل یې انتخابات دي، نامطمئن وضعیت دی چې انتخابات رامنځته کړی دی. وختي چې دوی وضعیت خنوي زموږ د عوایدو وضعیت هم خنوي.
تاسو فکر کوئ چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو د کورنۍ عوایدو سطح هم راټیټه کړې؟
اقتصادي انتخابات زما په تخمین باندې انتخاباتو د افغانستان عمومي اقتصاد نه د 5 تر 6 میلیارد ډالر ضرر رسولی. کورنۍ عوایدو ته په حدود 600 میلیونو ډالرو عوایدو کې ضرر رسولی پر عوایدو، او دا کېدای شي تر 1 میلیارد پورې زیات شي.
تاسو ته څرګم درې جناب وزیر صاحب چې تیر کال کورنۍ عواید په همدې موده کې د کال په کومه کچه کې وو او سږ کال په څومره کچه کې دي؟
تیر کال او سږ کال ترمنځ تفاوت په حدود د 5% کې دی. موږ 5% د تیر کال په پرتله باندې کم یو. دا په داسې حالت کې ده چې زموږ اقتصادي فعالیتونه 10% د تیر کال په پرتله ښکته دي. یعنی بیا هم که موږ فیصدي د کمښت اقتصادي فعالیتونو مقایسه کړو د کمښت عوایدو سره، کمخت عوایدو فیصدی کمتر ده، یعنی از مون موثریت د ټولولو د عوایدو زیات شوه و اقتصادي فعالیتونه زمونږ ډیر خراب شوه، ډیر خراب شوه، تقریبا ډیر شو تلويخ فیصد پورې خراب شوه تر کال په تر باندې.
ځکه ول سبله نړیوال مرسته کوونکو هیوادونو لکه امریکا او نورو مهمو هیوادونو ورګانو سره تاسو
مگر دوی بیا تابع د عمومی پالیسی د خپل هیوادونو دي. عمومی پالیسی ما ده مغه ده د انتخاباتو نتیجه ته اوس منتظر دی اوس اضافه تر امنیتی تړون لاسیک ته دوی منتظر دي.
که څه هم نړیوالې ټولنې د توکیو په کنفرانس کې عمده شرطونه دا و چې باید افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، شفافیت او حسابدهي چټکه کړي. تاسو ویل چې هغه شرایط هم تر ډیره عملي شوي، نو فکر نه کوئ چې نړیوال ټولنه هم په یو ډول سره له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي؟ ځکه چې هلته شرطونه
هم چې یو خپل هدف لري دلته، که دلته مونږ په دې فکر باندې اوسو چې نړیوال ټولنه مطلق سر په سلو کې د زړه خوږینه د افغانستان سره ده، د افغانستان هدف یې دلته د افغانستان رغیدل دي، وبیدېدل دي، تقویه کېدل دي، دا بیا مونږ اشتباه کړي یو. هغې خپل اهداف لري او د خپلو اهدافو په خاطر باندې مونږ سره مرسته کوي. نو کله کله چې د دوی اهداف کې البته څه ښکته او پورته راشي، لکه د امنیتي تړون مسله وه، د اعتبار ډېر مهم شی دی، نو بیا زموږ اقتصاد دوی ته مهم نه دی، په مونږ فشار دوی ته مهم نه دی. یو څه راوړي دوی دا فشار را باندې چې متاسفانه راوړی دی را باندې.
افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر پر لپسې راپورونه خپروي، تاسو هم په جریان کې هلته وایي چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې دومره پیسې ولګېدې چې حتی د اروپا په مارشال پلان باندې دومره پیسې نه ولګېدلې، او وایي چې دا پیسې هم تر ډېره حده ضایع شوي دي. ستاسو ځواب
د موافق ورسره دا څه شی چې سرمفتش وسوي؟ دا مونږ 15 کاله مخکې ویلې، دا مونږ 8 کاله مخکې ویلې، دا مونږ 10 کاله مخکې ویلې، یو میاشت مخکې ویلې، دا مونږ یو کال مخکې ویلې، دا مونږ په هر کانفرنس کې ویلې.
نو ګرام څو چې دا پیسې به زموږ مصرف شوي
خپل ګورای امریکا په هر کال کې د 2.5 میلیارډ ډالرو او کفوزی ورسره اضافه کو د دین هم زیات پیسې افغانستان ته راوړي. په دې کې یوازې 200 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت ورکول متبقي خپل مستقیم مصرف
کوي. تاسو چې خپل امریکا په دې کې ملامت ده چې پیسې دلته بي ځای مصرف شوې دي، پیسې ځای شوې دي،
دوی غټي پیسې لوی قراردادیانو ته، امریکایي قراردادیانو ته ورکوي. قراردادیانم ډېر نږدې اړیکې د دوی په کانګرس او د دوی په سنا کې لري، لابي کوي ته په ډېرو واسطو باندې اخلي، د 300 میلیونو، د 200 میلیونو، د 0 میلیونو، د 2000 میلیونو ډالرو پروژې اخلي. هغه هیڅ نه و ځوابوي د افغانستان حکومت نه لري، مستقیما ځوابوي خپل حکومت لري. هغه دلته راځي او دفتر خلاصي، بیا یې بل قراردادي ته ورکوي، هغه بل یې بل ته ورکوي، هغه بل یې بل ته ورکوي. پروژې شپږم لاس او پنځم لاس دلته اجرا کیږي.
څه ویل شي چې د امریکا د مرستو په 100% کې دا اوس کوم سیستم شته تشریح کړي؟ څو فیصد افغانستان لپاره ګټه ده، څو فیصد نور بیرته امریکا ته، څومره ځای کې
یاره په بهتر حالت کې د شلو 15 شي چې افغانستان کې پاتې شي، دا وړې لوی کار شوی.
شل 15 فیصد
او دا به نو ډیر پیسې وي. شل 15 شي چې افغانستان کې پاتې شي،
تاسو چې دا یو فیصد 15 فیصد نور ځای کېږي،
ځای مونته ځایات دي، دوی ته خو نه دي، دوی خو پیسې جوړ کې بیرته وي. دوی یو پروژه په ترخیلو کې هغه د حرارتي بار پروژه په 3.5 میلیون ډالر جوړ کړی ده چې په 50 میلیون ارزي.
تاسو مداخله نه شئ کولای؟
نه شو کولای، په 50 هم نه ارزي. یا مثلا دوی راتله په قندار کې دوی 3.5-4 میلیون ډالر د برق ته پر مصرف ول ډیزلی. مې مخالفت کوم از ډیزلی برق نه منم، ول جنې منی تدریس او ماته راکې، تدریس او مرکه 200 راکره ته کجا کې راته جوړه ډالر راته جوړه، صحیح ده؟ په دې شکل باندې چې هغه فشار تاثیرات مو لرل. بیا خوشبختانه $200,000 مو واخیسته په چکی ته، بیا مې $200,000 واخیسته چې د کابل نه تر قندهاره پورې د الین وغځیږي.
تر اوسه دوی وایي چې موږ شاوخوا $1,000,000,000 د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې مرسته کړې ده. تاسو د مالیې د وزیر په توګه څه فکر کوئ؟ افغانانو ته څه وایي چې دغو پیسو $1,000,000,000 څومره په افغانستان کې لګېدلی وي د افغانانو په ګټه، او څومره به نورې بیرته امریکا ته
تللی وي؟ چې تخمین ولګو، ځکه چې ځینې پیسې د دوی د پی آر ټی او د خواړه مصرفي چې موږ په جریان کې نیو، مثلا په خوست کې پی آر ټی د کال $1,500,000 مصرفول، دا نو هلته په خوست کې پته لګېږي چې خوست کې څومره اساسي کار شوی، څومره دارایۍ جوړ شوي، سړکونه جوړ شوي دي چې هغه لاپاتې دي او ارزښت لري. یا مثلا په جلال آباد کې $1,500,000 دوی مصرفول، یا په مزار کې د کال $1,500,000، یا په هلمند کې همدارنګ، یا په قندهار کې دوی مصرفول. اوس نو په قندهار او په هلمند او په دې ولایتونو کې پیرکیانو چې ډېر زیات پیسې هغوی مصرف کړي دي، د دې یو ستاک اخیستل پکار دي چې دا چې د دوی نه پاتې دي آیا څومره در بخور دي او ارزش یې څومره دی. خو دا درته تخمین ویلی شم چې $1,000,000,000 مصرف کړي وي، که موږ ته د $1,000,000,000 په ارزش یو څه په افغانستان کې پاتې وي دا به ډېر لویه خبره وي.
کور آباد د خپرونې د پاشې بوت رسېږو. جناب زاخروال صاحب، راتلونکي میاشت کې ممکن حکومت انتقال شي، بل رژیم ته سیستم نظام نه وي شي، تاسو څه ډول یو مالي نظام په میراث پرېږدئ راتلونکي حکومت ته، او فکر کوئ چې د راتلونکي حکومت لپاره به مو داسې کار کړی وي چې د هغوی قناعت ترلاسه کړي؟
بالکل، زه راضي یم. ګورئ، زه به درته څو مثالونه ووایم. د راتلونکي حکومت ته یو بودیجه سیستم د بودیجې په میراث پرېږدم چې د نړی په کچا باندې په پیندو کلو کې مونږ په اخیرنی دغه کې اوس مونږ د نړی په کچا شپږم بهترین سیستم د بودیجې لرو، د آسیا په کچا څلورم بهترین لرو، د جنوبی آسیا په کچا د هند وروسته دویم بهترین لرو. دا وړ خبره نه ده. همدارنګ مثلا مالی نظام چې فاینانشل منیجمنت ورته وایي، 15 کاله مخکې بیا هم په ډیر ټیټ دغه کې ردیف کې قرار درلود. نن مونږ یو مالی نظام لرو چې دا د نړۍ د هغو اقتصادونو چې د وسط اقتصاد اوسي د هغې څخه بهتر دی. د افغانستان غوندې ورته هیوادونو نه خو سل په سلو کې بهتر دی، قابل د اعتماد د نړیوالې ټولنې دی. مونږ 15 کاله مخکې د ټولو ناخالصو ملي عوایدو 1% راټولول، اوس 12% راټولو، یعنې مونږ تقریبا 4% او دا راتلونکو د دریو کلو 15% ته د سپیتادری شکل باندې به ورسو. موږ ټول ګمرکات چې دي عصري شوي دي، الکترونیکي شوي دي، چې په منطقه کې اصلا ساره نشته. موږ ټول د عوایدو سیستم مرکزی شوی دی، د لوی مالی ورکونکو متوسطو کوچنیو ولایتونو پورې شروع کړی دی. ټول موږ 4 دیرش ولایت نن د مرکز پورې په ژوندۍ بڼه باندې نښتی دي د کمپیوټر له دغې نه. همدا اوس حتی په نورستان کې چې یو افغاني مصرف وشي دلته موږ پوهیږو، چې یو افغاني سیستم ته ولویږي موږ پوهیږو. دغه سیستمونه دي. همدارنګه مثلا په هماهنګۍ کې موږ وتوانېدو چې 22 ملي برنامې هماهنګي کو جوړې کړو، او په توکیو کې چې بیا هم یو تاریخي ناسته وه، یو تاریخي ناسته وه، موږ وایو چې 4 کلو لپاره $3,000,000,000 ژمنه نړیوال څخه واخلو، چې پاتې په ژمن کې کوم تغییر نه دی راغلی. په نومبر کې بل کانفرنس دی، بل حکومت به هغې ته ورځي، مګر موږ پوره امادګي ورته لرو. بل حکومت چې کله راغی موږ ټول اسناد مکمل ورکو، پوره امادګي سره به نومبر کانفرنس ته هم ځي. نومبر نړیوال کانفرنس چې امیدواریم دا ده چې هغې کې به هم قوي ژمنې د نړیوالو لخوا نه افغانستان سره وشي.
ډېره مننه. کور آباد
رادیو، سلامتي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com